دغه سیالۍ د 15 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د هوت میاشتې په 11 نیټه پیل شوې چې د همدې میاشتې په 13 نیټه به پای ته ورسیږي. د هرات ولایت د فوټبال حسفي جام سیالیو په اړه کې نن د پیمان او ملوب ډلې د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د هرات ولایت د فوټبال تخنیک ډایرکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرخ پوشانو لوبډلې د جامی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په هرات ولایت کې د 150 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې یو اونۍ به نور هم دوام وکړي. او د ایټالیا د فیرونتینای ټیم لوکل مشر داویدا استوري د یو 1.5 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. فیرونتینای لوبډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې داویدا استوري د ایټالیا په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او مړینه یو تراژیدي ده. دغه ایټالوي لوبغاړی په 2016 کال کې د کالیاري لوبډله کې هم لوبېدلی و چې دغه لوبډلې د داویدا استوري د مړینې له کبله خپله نننۍ لوبه هم ځنډولې. د ورزشي خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک آدرس د facebook.com/azadiradio. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ د کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیب روسیه هلته د خپلو پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولی او د مسکو د طبیعي ګاز د خرڅلاو لپاره نوی او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رویټرز خبری اژانس پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي. په همدې سره به دغه پروګرام خبری برخه هم پای ته رسیږي. وروسته د نیمې نړۍ ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډی اچار اونیزه خبرونه مه هیروئ.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې له امله د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نوې دي او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله رامنځته شوې تر ډېره حده چین ډکه کړې ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمنې د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمینه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رویټرز خبری آژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی، دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړی او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رویټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط روسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیه او پاکستان دواړه یو مشترک ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حملې کړې دي. د بیلګې په ډول د 2010 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یوه کلیسا باندې د حملې مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیک کچه ډېری ګډي مسلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2014 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیه 4 هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو GF-15 جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسي پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي د پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لري په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو اوبویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په خطر روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال دے پاکستان مجبور شوی دے چې پالیسی شفت سوچو کی زکه چې امریکی پخپلا پاکستان تقریبا اگنور کوي لګیا دے. ہندوستان سره تعلقات په پاکستان ډیر نږدې شول. بایر خبره ده چې امریکا ته مخاړی نو پاکستان و دوسته مخاړی. چین سره خو مخکې زمون تعلقات خو گوادر دا ډیولپمنٹ دا هر څه چې کیږي مخکاری خود است چې د ریجن کې نوی الائنس جوړی بلکې جوړ شوی دی.
خود پاکستان او روسیه ترمنځ د اړیکو پراختیا ته هند په دقت او شک ګوري. په نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان د چارو د څارنې د مرکز غړي سوشانت سرین رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې که چیرې روسیه په لوړه او ډیپلوماتیکه کچه د پاکستان ملاتړ پیل کړي هند ته به ستونزمنه وي. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو، خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې $6 میلیارد پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خو د څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان د انرژي د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژي په برخه کې د تقریبا $10 میلیارد په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپله اعزازي قنسولګري پرانیستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قنسولګري تر پرانیستل کېدو وروسته اعزازي قنسول محمد ارسلا خان مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنۍ اسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
زموږ ملکونو مینځ کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغې کې انهانسمنټ ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک وي، نو سینس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ، نو موږ ورو ورو دې کې دننه لکه جوړو چې کامرس او د ټریډ خپل کنکشنز او دې مین د غداري چې کوم مست رشین نېشنل سټیبل ته وي، یا که رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي او رشین نېشنل راځي، زمون کوارډینیشن دی د ډیفرنٹ آرمز اف ګورنمنت اور د امبیسی.
د روسیې ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د سترو مرکزونو په جوړولو غور کوي، خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیې او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمینه برابره شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادراتو خبرې پیل کړي. په دې اړه مذاکرې به په دریو میاشتو کې وی پایلې ته ورسیږي. او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیه د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شایي د 15 کلونو په موده کې د $9 میلیارد په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي همداراز ډاډ څرګندوي چې روسیه به د ګاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شایي 1000 کیلومتره به اوږده وي له لاهور تر کراچۍ جوړه کړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړۍ میرمنې بيبي ګل غني سره د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیز، خوونیز، روزنیز او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څنګه د کار او فعالیت زمينه ورته برابر ده. خو د دغو پرمختګونو او لاسترولونو ترڅنګ لا هم افغان میرمنې لستونزو سره مخ دي. وژنې په زور، جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمې، پادلي او قضایي سیستم کې دوګونه یو تبيزي چلند، د زده کړو له حق محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان خزی ورسره هر ورځ مخ دی. د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي او خپل خزی څنګه کولای شي چې دغه نادودي لمنځه یوسي؟ په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بيبي ګل غني سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ترابولم.
محترمه لمړی میرمن بیبی ګل غنی، لمړی خو تاسو ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ ترڅو د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه له تاسو ځینې پوښتنې ولرو.
تشکر مام شنونز، بسیار خوش هستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې ښځې تر بل هر چا ډېرې کړېدلې، یوان په ځینو سیمو کې د ژوند د ډېرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخوالی ورسره کېږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب به سوالتان است. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما د افغانستان هنوز بخی مرفه نشده.
ستاسو د سوال په جواب باید وایم چې دغه مسائل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافق یم، اما زه باید دا هم وایم چې ډیر شیان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرستې وکړو. اوس ډیر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډېرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړ شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډېرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډېره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډېر لوی هېواد دی. د احصایې له مخې موږ 6.4 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نشو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
صحیح کې حاکمیت قانون انوز نیسته، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لومړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمنې ورسره مخ دي، دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبعیضي چلند کیږي. په ډیری موارد کې پریکړې د زیانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کیږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول ستره محکمه تغییر کړي. و شما میفهمیدین که